د رادیو اوریدي ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلای کوم. ولسی جرګې پر دې جرګې د وسلوالو طالبانو له پرونی برید وروسته نن په ځانګړې غونډه کې دغه برید پر څرنګوالي بحث وکړ او په دې اړه چې څنګه وسلوال بریالي شول چې د ملي شورا تر ودانۍ پورې ځان ورسوي له امنیتي مسؤلینو څخه د سپیناوي غوښتنه وکړه. د افغانستان په شمال په کندز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت چاردرې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولی او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه درته وړاندې کوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اولی چې پاکستاني چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د درې ورځنۍ سخت ګرمۍ له امله له 450 زیات کسان مړه شوي او په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. پینتاګون وایي د اسلامي دولت ډلې او غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د خونسلګری په برید تورن په عراق کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صفایی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ولسی جرګې غړي وایي چې افغان ولسمشر او لوړ پوړي امنیتي چارواکي باید د تیرې ورځې د حملې په اړه ځواب ورکړي. په کابل کې د کاناډا سفارت وایي چې کاناډا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان دولت سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د افغانستان دفاع وزارت چارواکي د کندز د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان پر ملي شورا د تیرې ورځې له خونړۍ حملې وروسته د ولسی جرګې غړي وایي چې د دې حملې په اړه باید افغان ولسمشر او لوړ پوړي امنیتي چارواکي ځواب ورکړي. د ملي شورا غړیو نن د یوې فوق العاده غونډې په جوړولو سره وویل چې افغانان د محل د پاکستان له شومو دسیسو سره مخ دي او باید په دې اړه حکومت خپله پالیسي روښانه کړي. دوی هم دارنګه په خپل توندو سرګندونو کې له افغان ولسمشر څخه وغوښتل ترڅو په دې اړه وضاحت ورکړي چې له پاکستاني چارواکو سره د پردې تر شا په کومو مسایلو خبرې کړي او په کومو دلایلو یې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کړی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره ورځ د ملي شورا پر ودانۍ د ډله ییز برید له امله 2 تنه ووژل شول او له 150 ډېر کسان ټپیان شول. په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفارت د ملي شورا پر ودانۍ د تیرې ورځې د حملې په غندلو سره وایي چې کاناډا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان دولت سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د کاناډا له سفارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې داسې حملې د افغانستان د خلکو په وړاندې او د هغو کسانو په وړاندې چې د دې هېواد ډیموکراتیک راتلونکي لپاره هڅه کوي د طالبانو ښکاره بې پروايي په ګوته کوي. تر دې مخکې د امریکا سفارت، ملګرو ملتونو، ناتو او د غرازی او شمیر نورو هیوادونو هم د افغانستان پر ملي شورا پرونی حمله غندلې ده. او د افغانستان دفاع وزارت چارواکي د کندوز د چاردري ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د دفاع وزارت د اپراتیون رئیس جنرال افضل امان نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولسوالۍ له نیولو وروسته افغان ځواکونه د دې ولایت د بلې ولسوالۍ د شتارچي د نیولو په هڅه کې دي.
امروز قطعات اردو ملی افغانستان
نن د افغانستان د ملي اردو ځواکونو قطعات د خلکو په ملاتړ وتوانېدل چې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ تصرف کړي او اوس مهال دغلته تصفیوي عملیات پیل شوي دي تر څو وکولای شو چې کندوز په بشپړ ډول دښمن څخه تصفیه کړو.
د یادونې وړ ده چې د تېرې شنبې په شپه د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ او د یکشنبې په ورځ ناوخته د دشترچي ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېدلې او همدارنګه نږدې 2 اونۍ وړاندې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ هم وسلوالو مخالفانو نیولې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د درې ورځنۍ سخت ګرمۍ له امله له 450 زیات کسان مړه شوي او په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. تر ټولو سخته ګرمۍ په کراچۍ ښار کې وه چې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 45 ته پورته شوه او لږ تر لږه 450 کسان پکې مړه شول. د 2 لسو کسانو ترمنځ نور خلک د سند ایالت په نورو برخو کې مړه شوي. په هند کې هم د سخت ګرمۍ له امله له 2000 زیات کسان مړه شوي او دا د دې هیواد په تاریخ کې دوهمه سخته ګرمۍ ښودل شوې. د کراچۍ ښار د ستر روغتون ډاکټر سمی جمالی وایي له 3000 د زیاتو هغو کسانو درملنه کړې چې د ګرمۍ له امله ناروغه شوي ول. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ په برید تورن و، په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل تونسی علی عونی الحرزی د جون په 15 په موصل ښار کې ووژل شو. وارن وای الحرزی له هغو وسلوالو سره کار کاوه چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې سره په ګډه فعالیت کوي. ډګروال وارن زیاته کړه د الحرزی مړینه به د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نوو کسانو د استخدام توان له لاسه ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت الحرزی د سخت دریځو تروریستانو په لیست کې شامل کړی و. په بنغازي ښار کې د امریکا په قونسلګرۍ د 2012 کال د سپتمبر د 12 نیټې برید کې په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریس سټیفنسن په ګډون 4 امریکایان وژل شوي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت الحرزی د تونس د سخت دریځې ډلې یو ډیر مهم او جګپوړی غړی معرفي کړی او وایي نوموړی د سوریې د جګړې لپاره وسلوال ګمارل. د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د بې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي. کوردي سرتیرو نږدې یوه اونۍ مخکې له داعش ډلې څخه د سوریې او ترکیې په ګډ سرحد کې یوه مهمه سیمه هم نیولې وه. کوردي سرتیرو د امریکا د هوایي ځواک او د سوریې د رژیم ضد کوچنیو ډلو په مرسته د رقه ښار د شمال په 50 کیلومترۍ کې په عین عیسا سیمه کې 46 کیلومتره پرمختګ کړی. داعش ډلې په دې سیمه کې دیره درنیویمه لیوه تیر کال نیولې وه. د ارمنستان په مرکز یریوان کې پولیسو د هغو کسانو پر وړاندې له قوي او اوبو شیندونکو وسایلو کار واخیست چې د برېښنا د بیو د جګېدو پر ضد مظاهره کوله. نن سهار وختي د ارمنستان خاصو ځواکونو په سلګونو هغه کسان په زور لرې کړل چې له 9 ساعتونو څخه د زیات وخت لپاره د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې سړکونو کې ناست ول. مظاهره کوونکو ویل دوی سوله ییز اعتراض کړی او له جمهور رئیس سارج سارکازیان نه غواړي هغه دولتي مقررات د لغوه کړي چې له مخې به یې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د برېښنا بیې په سلو کې 14 پورته شي. د ارمنستان د پولیسو ویان آشوت اهارونیان انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي 238 تنه مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د دغه راز ویلي په نښتو کې 12 پولیس او 8 تنه مظاهره کوونکي ټپیان شوي او 3 تنه په روغتون کې بسترې دي. د اوکران یاغیانو نن د پاریس د خبرو له مخکې چې د دې هیواد د ختیځ د شخړې د ختمولو په لارو چارو به بحث وکړي حکومت د 3 تنو ملکیانو په مړینې تورن کړ. حکومتي ځواکونه به هم نن د خپلو تلفاتو راپور ورکړي. په خپل سر اعلان شوي د دونیسک د خلکو جمهوریت قوماندانانو او سیاسي مشران وایي د حکومتي ځواکونو حملې د دوشنبې په ورځ پیل شوي او ټوله شپه دوام درلود. په روانې میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې له 6 زیات عسکر او ملکیان وژل شوي. تمه ده چې د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د نن ورځې په وروستیو کې په پاریس کې غونډه وکړي او د دې وژونکو شخړو د ختمولو لپاره چې د 2014 کال مارچ میاشتې راهیسې پکې له 6500 زیات کسان وژل شوي د حل یوه لاره پیدا کړي. نړیوال بانک ژمنه کړې چې په نیپال کې له 2 سختو زلزلو وروسته بیا رغونې لپاره به 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د اپریل او می میاشتو زلزلو کې شاوخوا 9000 کسان وژل شوي ول. نړیوال بانک چې مرکز یې په واشنګټن کې دی وایي 200 میلیونه ډالر به د نیپال په لرې پرتو سیمو کې د کورونو د بیا رغونې او 100 میلیونه ډالر به په مستقیم ډول د نیپال حکومت ته ورکړي. بانک وایي له 100 څخه تر 200 میلیونه ډالر به په نیپال کې له موجودو پروژو څخه راوګرځوي او د آبادۍ له پیسو سره به یو ځای کړي. نیپال نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په نو نه کېده د هیواد د بیا رغونې په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسی جرګې پر دې جرګې د وسلوالو طالبانو له پرونی برید وروسته نن په ځانګړې غونډه کې د دغه برید په څرنګوالي بحث وکړ او په دې اړه چې څنګه وسلوال بریالي شول د ملي شورا تر ودانۍ پورې ځان ورسوي له امنیتي مسؤلینو څخه د سپیناوي غوښتنه وکړه.
دا د پرون ورځنۍ پیښه ده. زه خپله د شک په سترګه په دې خاطر باندې ګورم څنګه دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې هغه شورا ته اسانه راتلی شي.
د کندوز سیمه چارواکي وایي د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولی او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري.
د چاردرې ولسوالۍ او هغه زمونږ بیس چې ماسیره او هغه او د نوابات سیمه دا ټول زمونږ په لاس کې دي.
د هلمند چارواکي هم وایي چې د هغو ولسوالیو چې امنیت خراب دی او هغو نورو چې د وسلوالو په ولکه کې د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو له امله په زرګونو بې سایه شوي کسان وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
هره ورځ جنګ بیا خوا طالبان راتله د دې خوا دولت و دولت پوستي زموږ د کوټو و شاته په دغه پوټي کې
د خبرونه په دوه مني مې کې ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. ولسی جرګې د ملي شورا پر ودانۍ چې یوه برخه د دې جرګې لپاره ځانګړې شوې ده د وسلوالو طالبانو له پرونی برید وروسته نن په ځانګړې غونډه کې دغه برید پر څرنګوالي بحث وکړ او په دې اړه چې څنګه وسلوال بریالي شول چې د ملي شورا تر ودانۍ پورې ځان ورسوي له امنیتي مسؤلینو څخه د سپیناوي غوښتنه وکړه. پرون سهار اتو وسلوالو د ملي شورا پر ودانۍ برید وکړ، یوه یې ځان ولزو او نور د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. دغه برید په کور په نړیواله کچه او سخت وغندل شو. قاسم سولمل نن د ولسی جرګې د غونډې ته ورغلی او اوس له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. سولمل صاحب، مهرباني وکړئ چې د ولسی جرګې غړو له پرونی برید وروسته په خبرو کې پر کومو ټکو ډیر تاکید کوو؟
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویله نن د افغانستان ولسی جرګې یوه فوق العاده غونډه رابللې وه او په دې غونډه کې قرار پر دې و چې باید دوی هغه پرونی اجنډا عملي کړي. خو تر ډېره پورې د وکیلانو په منځ کې په دې برخه کې اختلاف و. ځینو ویله چې باید د دفاع کاندید وزیر باید راسي او هغه پرونی موضوع باید تعقیب سي، خو اکثریت دې ته رای ورکړه دا خبره کوله چې باید د پرونی موضوع وڅېړل سي، چې په همدې ارتباط باندې زیات باسونه وسول د وکیلانو دخوا. دوی د دې ترڅنګ چې د امنیتي ځواکونو مقاومت او د غوی کړنه پرونی کړنه وستایله، د افغانستان له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې باید د دې پیښې د څرنګوالي په ارتباط باندې د افغانستان د ولسی جرګې غړو ته معلومات ورکړي. نو شته چې په دې برخه کې د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی څرګندونه واورو.
در پایوان به این حادثه دیروز قطعاً به تفاوت نیستیم. از مکلفیت ما و شماست که ایره موشکافانه ایره پیگیری میکنیم، بررسی میکنیم تا مسئولین امنیت در قبال این موضوع با جرأت با ما و شما با سوالات ما و شما پاسخ بگویند.
دغه راز وکیلانو پر دې باندې هم خبرې وکړلې چې کومه نقطه چې پرون وسلوالو طالبانو یا وسلوالو مخالفینو باندې حمله وکړه، د داسې یو نقطه و چې د هغې څخه ډېره په اسانه وسلوالو کولی سول چې خپله د په ولسي جرګې اصلي مرکز یا تعمیر ته ځان ورسوي. او دوی وویله چې دا تر هغو پورې شونې نه ده، دا خبره تر هغو چې د دننه څخه دوی سره همکاري ونسي. او پر دې موضوع باندې دوی ډېر تاکید وکړ چې باید دا موضوع بینسه روشانه سي چې کومې کړي کومې ډلې دي چې له حکومت څخه دننه یا د ملي شورا څخه دننه له وسلوالو سره لاس لري او دوی ته دا ډول لارښوونه کوي. په دې برخه کې د وکیلانو د خبرو په استازي توپ د محمد نعیم حمیدزی لالی خبرې بواورو.
د پرون ورځې پیښته خپل د شک په سترګه په دې خاطر باندې ګورم څنګه دوی کولای شي چې هغه لار پیدا کړي چې هغه شورا ته اسانه راتلای شي. دوی څنګه کولای شي چې د شورای ملي چې هلته د کم زموږ کنډک امنیتي کنډک پروت دی د دې ډېپو دی د دې ډېپو ته لاسرسی ولري او هلته ډېپو د بیا د ویز
د وکیلانو د انتقادونو څخه یو بل دا هم و چې حکومت په زیاتره مواردو کې د افغانستان خلکو د غرض د ولسی جرګې غړو ته معلومات نه ورکوي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک ته اشاره وکړه او په ټینګار سره وویل زیاتره وکیلانو چې دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې حکومت دا ډول یو سند په پټه له پاکستان سره لاسلیک کړي. د پرونی پیښې په اړه باید ووایم چې د حمله پرون شاخوا لسنیم بجه پر ملي شورا باندې وسوله چې تقریبا تر دو لسنیم بجو پر دوام وکړ او په دې پیښه کې د بریټکونکو په ګډون دوه تنه ملکی وګړي وشل سول او څه باندې ډیر تنه ټپیان سول.
سولمل صاحب، سولمال صاحب د افغان امنیتي ځواکونو دغه مقاومت یا هغه اقدام چې پرون یې دغه حمله ډېر ژر شنډه کړله او و وسلوال بریدګري ووژل او یو خپل ځان الوزول د جرګې د غړو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا چیرې دغه وسلوال ډېر ژر نه وی وژل شوي ممکن ډېر خرابې رامنځته کړې وه ځکه مخکې موږ لیدلي وو چې که چیرې اته کسه په یوې ودانۍ حمله کوي حملې ډېر اکثرا وختونه ډېر دوام پیدا کړی دی آیا په دې اړه د امنیتي ځواکونو اقدامات ونستایل شول؟
ولې نه نوري صاحب دوی په ځانګړي توګه دغه قطعه چې معذفه ده د پارلمان د ملي شورا د امنیت ساتلو ته دوی د ټولو دغه امنیتي ځواکونو استاینه وکړه زیاتره وکیلانو دا ویله چې باید د کسانو ته ترفیعات ورسي او دغه راز دوی ته ځینې مالي امتیازونه په نظر کې ونیول سي دا موضوع دوی یاد کړه خو ولې د دوی انتقاد متوجه دي ته چې ولې امنیتي ارګانونه په مجموع کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه راز ملي امنیت په دا ډول مسایلو کې بې غوري کوي حتی دوی د موضوع هم اشاره وکړه چې د پرونی حملې پر ارتباط باندې لمخ کې نه معلومات و نو به ولې د داسې حملې مخه نه نیول کېږي چې بلاخره په وسلوال مخالفین کولای سي تر دونه سرحده پر مخ ته راځي او دا ډول حملې ترسره کوي مجموع کې د دوی انتقاد د امنیتي ارګانونو ته متوجه و ولې هغه سرتیرو چې پرونی حمله یې دفع کړه او وسلوال یې لمنځه یوړه د غوی ستاینه وسوه او لکه څنګه چې مخکې ویل زیاتره وکیلانو ویل چې دوی ته باید د مالي امتیازاتو ترڅنګ دوی باید تقدیر سی او دوی ته باید ترفیع په نظر کې ونیول سي
بلې قسم سلام الله تاسو نه مننه قدر منو اوریدونکو وامه اوریدل چې ولسی جرګې پرونی برید وروسته نن دا موضوع وڅېړل او په دې خبرې وکړې چې څنګه وسلوال په دې بریالي شول چې د ملي شورا تر ودانۍ پورې ځان ورسوي وسلوال پرون په داسې حال کې په ولسی جرګې برید وکړ چې ټاکل شوی و د افغانستان د دفاع نوی نومول شوی وزیر د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا د ولسی جرګې غړو ته معرفي شي معصوم ستانکزی د جرګې ته ورغلی و تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې آیا وسلوال طالبان چې بریالي کېږي د ملي شورا تر ودانۍ پورې ځان ورسوي تر شاید څه عوامل پراته دي که په دې اړه غواړئ له موږ سره خپل نظر شریک کړئ د 1903 شمیرې د افغان بیسي مخابراتي شرکت له لارې کولی سئ موږ ته پیغامونه راواستوئ او موږ هم د دې خپرونې او هم د نورو خپرونو په ترڅ کې درته خپروو
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
دا د ازادي رادیو انټرنیټ پانه ده په انټرنیټ پانه کې مو د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو د کندوز سیمه ایي چارواکي ویلي دي ولایت د چاردرې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولی او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري دا لومړی ولسوالۍ وه چې وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې نیولې وه چې وروسته یې هم د دشت ارچی ولسوالۍ ونیوله چارواکي وایي لومړی د چاردرې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو تصفیه کوي او وروسته به د بلې هغې لپاره عملیات پیلوي په اړه یې نور تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین په رپورټ کې
د کندز د چاردرې ولسوالۍ مرکز دولتي ځواکونو بیرته ونیو د کندز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو د چاردرې پر ولسوالۍ له درې استقامتو څخه تصفیهي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د نوموړي ولسوالۍ مرکز او یو شمېر نورې سیمې دولتي ځواکونه تصفیه کړي او عملیات لا هم جریان لري د کندز والي محمد عمر صافي په یو خبري کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د نومول شوي والي مرستیال په ګډون پنځه اتیا تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه ټپیان شوي دي
فعلا چې زه تاسو سره غږیږم د چاردرې ولسوالۍ او هغه پوسټه چې زمونږ بیس چې ماسیره وو هغه او د نوابات سیمه دا ټولې زمونږ په لاس کې دي او زمونږ تصفیهي عملیات هلته جریان لري کورونه تلاشي کېږي منطقې تلاشي کېږي
والی زیاته کړه چې اوس مهال په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو عملیات ډېر په چټکۍ سره پر مخ روان دي او ډېر ژر به نوموړې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي خو په دغه جګړې کې د چاردرې ولسوالۍ ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده او سیمه ییزو چارواکو په دې اړه دقیق ارقام له رسنیو سره نه دي شریک کړي ساپی دا هم وویل چې دوی غواړي لمړی د چاردرې ولسوالۍ تصفیه کړي او وروسته به د دشتیارچي ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه هم عملیات پیل کړي. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو د چاردرې ولسوالۍ د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د یادونې ده چې څلور ورځې وړاندې د چاردرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې وه، خو نن سه شنبه دغه ولسوالۍ بیرته افغان امنیتي ځواکونه ونیوله او لا هم پکې تصفیه عملیات جریان لري او د دشتیارچي ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
وروسته به د کندز په شمول د افغانستان د یو شمېر هغو ولایتونو د هغو ولایتونو د خلکو له ستونزو خبر شئ چې په خپلو سیمو کې د ناامنیو له امله نورو سیمو ته کډه کړې ده. خو اوس بلار شو د افغانستان جنوب هلمند ولایت. هلمند هم یو د افغانستان له ناارامو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په هلمند کې یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. چارواکي وایي دا عملیات به په هغو سیمو کې دوام وکړي چې تر شدید امنیتي ګواښ لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت وسلوالو په ځینو سیمو کې ډلیزو حملو ته زور ورکړی او ډېرې سیمې هم تر ولکې لاندې راوستې دي. په دې اړه نور حال د الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند ولایت عمر ځواک وایي د دې ولایت د شمالي او جنوبي ولسوالیو په سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي چې په دې وروستیو کې د دولتي سرتیرو د لاسه وتلي وي او یا تر سخت امنیتي تهدید لاندې وي. دوه کزه د ډېر ټول درې ورځې وړاندې دغه پولیسي عملیات د کجکي، سنګین او نوزاد ولسوالیو په شمول د مرجې په سیستاني، تریخنور او په جنوب کې په خنشین ولسوالۍ کې شپه پر مخ روان دي. دی وایي عملیات به تر هغه دوام وکړي چې ټولې سیمې تر امنیتي پوښښ لاندې راشي. عمر ځواک وویل تر دې دمه وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ د هغوی څخه ځینې وسلې او مهمات هم په لاس راوړي دي. ویل کېږي هغه تعدیدونه چې د کجکي د برښنا فابریکې او بند ته متوجه و لا هم په خپل حال پاتې دي. افغان ځواکونه نه دي توانېدلي وسلوالو د هغه سیمو لیرې کړي چې څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو څخه نیولې وي. په ولایتي شورا کې د کجکي د خلکو استازي عبدالمجید اخونزاده وایي که څه هم په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو لخوا ډلهیز بریدونه نه دي ترسره شوي، خو ډېرې سیمې لا هم تر امنیتي تعدید لاندې دي چې تر بل هر وخت مخکې باید پکې عملیات وشي. تر دې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا د ذوالفقار په نوم عملیات هم ترسره شوي وو چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د خلکو د توقع وړ لاسته راوړنې نه درلودې. خو په مرکزي او جنوبي سیمو کې وتوانېدل چې یو شمېر هغه سیمې د وسلوالو څخه ونیسي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي. محمد الیاس دایم، د ازادي راډیو، هلمند.
و امروز چه په هلمند کې چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد یې په هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې له شدید امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتوالي ډېر خلک اندېښمن کړي دي. په تېره بیا په کابل کې پرونی برید د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دغو ناامنیو تر شا نور عوامل دي. د څو تنو نظرونه به واورو.
زمان نوم علی شاه خان دی، خلی زمان خان اوسیدین که دی اساس خود منگی دا خود اسلام پشاری آقا که چی بوایی چه دا سچ نارواده دا جنگل بیا دی روزی پمیاش که دا خود بیخی سچ نارواده چه چه یا جنگ یا مسلمان ملکی چه یا این پیجارات که خود دا بدبختی دا زمانگا چه چه خپل منس کی سر آقا یاسو طول دی دی خارج دولت پلاس بان دی ایران پاکستان دی خارج دولتو لاس دا چه دمونگ با افغانستان مسلمانان رو را تباکی پی.
زمانو شاپایم د دینګرار اوسیدونکو
زمونږ د افغانانو بې اتفاقي ده او د پردو لاسونو دی دی کې پاکستان شو دی ایران شو داسې کونډي هوا ځنو افغانستان جوړېدل څنګه پرې دی چې دا قرار پاتې شي او اسلامي حکومت دلته جوړ شي.
زنم محمد دی د نامنی علت دادت مشکلات داخلي او خارجي دوا عامل باعث شوی کې سبب نامنی در افغانستان.
په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ او لامل هم په زرګونو کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي او شمېر دغو کډوالو د بلخ په دیدادي ولسوالۍ کې اړولي. دوی ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تر اوسه پورې هیڅ لوري ورسره لازمه مرسته نه ده کړې او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. مجیب الرحمن حبیبزي ته غوږ شو.
د افغانستان د شمازون په نو ولایتونو کې د نامنویو له امله زرګونه بې ځایه شوي کډوالې کورنۍ موجودې دي چې ټول یې د سرپنا له نشتون او همدارنګه د کاري فرصتونو له نه موجودیت څخه شکایت کوي او د مرستندویو موسسو د مرستې رسونې غوښتونکي دي. د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د فاریاب ولایت له شیرین تګاب او پښتونکوټ ولسوالیو څخه 1500 کورنۍ او د سرپل ولایت د شیرم سیمې څخه 300 کورنۍ د نامنویو له امله راکړې شوې دي چې د همدې ولسوالۍ په یکتو سیمه کې د خیمو لاندې ژوند کوي. دهدادي ولسوالۍ کې ټول موجوده کډوال د سرپنا له نشتون او د کاري زمینې له نشتوالي څخه شکایت کوي. دوی ټول د خپلې کډوالۍ اصلي علت په خپلو سیمو کې د نامنویو موجودیت په ګوته کوي او څو تنو یې په اړه د راډیو ته داسې وویل:
هر ورځ جنگ بیا خو طالبان راتله د دې خو دولت او دولت پوستي زموږ د کوټو او شاته په دغه پوټي کې زموږ د کورنۍ زما کاکا شهید شو د خپل زخمي شو زما یو لور زخمي شو نو بارا مو پریشول پدغه داګ پدغه خیمه کې پراته دولت ته وسه خو مشته نه دی کومه هیڅ کومک نه دی کړی دا یو میاشت کې چې راغله به هیڅ کومک هم نه دی کړی. ما سره
نو مې رو بیا ستا از مې من اومد مو نه خونه داره مکه جان نجا داره مې رقم کړل دی ما وایسته سم دې شتګیسته مې از را خښه و مې کنه مې غونه مې کنه مې رقم یې خوشه جمع کنه مې تکر روز خانه تیر مې کنه.
د بل خلاد د دهدادي ولسوالۍ په یکتو سیمه کې د ټولو بې ځای شوو کورنیو کډوالو شمیر 800 کورنیو ته رسیدي چې د سرپنا غوښتنه کوي او وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان څنګه ورته د کور جوړولو وعده ورکړي خو تر دمه د دوی ستونزه پر ځای پاتې او نه ده حل شوې. لا بل لوري په شمال سون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو دفتر یا UNHCR ویان فهیم همدرد وایي چې UNHCR په خپلو کړو ژمنو متحد پاتې دی او یوازې به هغه کسان ته شلتر یا سرپنا جوړ کړی چې د دوی اخستل شوی ځمکه قانوني اسناد ولري او وروسته بیا ورته ستونزې ولاړې نه کړي. ښاغلی همدرد په اړه زده راډیو ته داسې وویل:
کسایی را که نظر به عموم معیارات سازمان برابر بود
یوازې هغه کسانو ته سرپنا یا شلتر جوړو چې اسناد یې زموږ د سازمان له معیارونو سره مطابقت کوي، خو هغه کسان چې زمکه یا اسناد غیر قانوني دي او یا هم پکې ستونزې دي شلتر یا سرپنا نه ورته جوړي. په شما ځون کې د 2009 کال را په دې خوا څلور وزیر کورنۍ د موجوده نامنویو له امله بې ځایه شوي چې دا رقم د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې له دفتر سره هم ثبت ته رسېدلی دي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغي واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو ته مخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي. د کونړ ولایت څخه یو اور ارشاد په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې زه د افغان قواو څخه ډیر خوشاله یم چې مخالفین ختم کړل او په پارلمان کې د مرګ ژوبلې مخنیوي وکړ. شفیع الله لیزی بیا له کندهار لیک څوک چې لسر تیر وی هر ځای چې کوي کاغه پارلمان هم وی یا بل ځای هتا ات هم ځان رسولای شي. او خالد احمد بیا لیکلی چې تاسو ولې هر خبر نه نشروي، فقط هغه نشروي چې تاسو خوښ وي. دغه خالد احمد تاسو پیغام مو هم خبر کړ. دا او ستاسو تو پیغامونه چې د اتسو اتلس افغان بي سي مخابراتي شرکت لاره مو را استولیو ک مخته پیغامونه را استوي موګه هروم رو په پروګرامونو کې در تخبرو خو کله کله پیغامونه ډیر زیات وي او مون نشو کولای چې ټول اوریدونکو ته خبر کړو. تاسو ټول مننه چې له ازادي رادیو سره تماس نیسي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د خبرونه دوه منیمای تر رسیدلی ولکه څنګه خبرونه په پایل کې مو اعلان کړه دا برخمو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې. خو تر هغه مخکې به جانقه الکوزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان په ملي شورا د تیر ورځې خونړۍ ځانوژونکو حمله وروسته د ولسي جرګې غړو نن وویل چې د دې حمله په اړه باید د افغانستان جمهور رئیس او لوړ پوړي امنیتي چارواکي ځواب ورکړي. د ملي شورا غړو نن په یوې فوق العاده غونډه کې وویل چې افغانان دا مهال د پاکستان له شومو دسیسو سره مخامخ دي او باید په دې اړه حکومت خپله پالیسي روښانه کړي. په کابل کې د کاناډا سفارت د ملي شورا په ودانۍ د تیر ورځې د حملې په غندلو سره وایي چې کاناډا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان دولت سره په خپلو مرستو ژمنه ده. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د قندوز د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو د قندوز د چاردرې ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ له نیولو وروسته افغان ځواکونه د دې ولایت د بلې ولسوالۍ د شیاشي د نیولو په هڅه کې دي. پاکستاني چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د درې ورځنۍ سختې ګرمۍ له امله له 450 زیات کسان مړه شوي او په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. پنټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ په برید تورن و په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی. د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په راقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د وی پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي. د ارمنستان په مرکز یروان کې پولیسو د هغو کسانو په وړاندې له قوي او اوبو شیندونکو وسایلو کار واخیست چې د برېښنا د بیو د جګېدو پر ضد مظاهره کوله. د اوکراین یاغیانو نن د پاریس د خبرو له پیل مخکې چې د دې هېواد د ختیځ د شخړې د ختمولو په لارو چارو به بحث وکړي حکومت د دریو تنو ملکیانو په مړینې تورن کړ. نړیوال بانک ژمنه کړې چې په نیپال کې له دوو سختو زلزلو وروسته بیا رغونې لپاره په 500 میلیون ډالر مرسته وکړي. او د امریکا خبری رسنۍ راپور ورکوي چې د ټایټانیک او افاتار مشهورو فلمونو په ګډون د هالیوډ د موسیقۍ پیژندل شوی کمپوزر جیمز هارنر د 60 کلونو په عمر د دوشنبې په ورځ د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شو.
ډیرو محترم اوریدونکو په مخ کې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د بدخشان په شمال کې د وروستیو نامنۍ له امله د وریښمو د لارې چارې ځنډېدلې دي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا لار اقتصادي او سیاسي اهمیت لري.
هغه لار چې د وریښمو لار د بدخشان د شمال د لارې نتیږي او چین به وصل کړي د ترکیې سره د افغانستان د لارې نه په اوسني حالت کې د ننګونې پیدا شو. متاسفانه چې افغانستان نه دا لاره اوس معطله شو له نتیږي او دا به د قرغیزستان او قزاقستان د لارې نه روسیې سره وصل کیږي.
ښاغلی الکوزی اندېښنه وښوده چې د هیواد په شمال کې د وروستیو نامنیو له کبله افغانستان د وریښمو د لارې له اړخه په آسیا کې خپل مرکزي رول له لاسه ورکړی او دغې مسلې د هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې باید په خصوصي موضوع کې اصلاحات راشي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن په یوې خبري ناستې کې د حکومت او خصوصي موضوع ترمنځ پر همغږي ټینګار وکړ. ښاغلی مراد زیاته کړه چې د هیواد په خصوصي موضوع کې باید شفافیت او اصلاحات رامنځته شي. د هلمند د کرنې مسؤلین وایي چې د غنمو د زیرمو د نشټوالي له امله د دغه ولایت د غنمو د محصولاتو ډیره برخه پاکستان ته وړل کیږي او بیرته په لوړې بیې هیواد ته واردېږي. د هلمند ولایت د کرنې د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي عمومي مدیر رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په هلمند کې 9,500 هکتاره ځمکې کې غنم کرل کیږي چې 4,500 میتریک ټن حاصل ورڅخه ترلاسه کیږي. د ښاغلي قلم په خبره د دغو حاصلاتو ډیره برخه د ذخیرو د نشتون له کبله ګاونډي هیوادونو په تیره پاکستان صادریږي او په ژمي په موسم کې دغه حاصلات بیرته پر دوی څلور برابر په لوړ بیه پلورل کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
دو اقتصادی خبرونه دا او د افغانستان او سیمه او نړۍ په اړه نور خبرونه کوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ نور د راپورونو د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو خو دوه اونیز پروګرامونه خبرې دوه ته چمتو دي لومړی د انصاف په لټه کې واوري او ورپسې هم ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرې دوه ته چمتو دي
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وستر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي ده دی وایي چې د دوی په کلی کې یو غیر مسول وسلوال کس دی او په ناحقه یې د ورور وشته دی د پروان دغه اوسیدونکو وایي سره له دې چې لدې پیښې څخه څو میاشتې تیریږي خو د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ لا تر اوسه دا کس نه دی نیولی
زه د خلازیو اوسیدونکی یم د خواجه خیلو د کلي مربوط ده د پروان ولایت
ستونزه مو څه ده
دغه ده چې په ویشتم د ساور باندې د بریالي په نامه باندې هلته یو غیر معصوی کس ده دلته موږ په ځمکه کې کار کړی د کارګر د خټې اجاره ورکړې دي موږ په ځمکه کې دلته راغی د کارګرو نه یې بیلونه بار کړه کارګرو ته یې کنځا وکړې موږ چې ورغلو موږ ورته ویلې ولې د یو وروره موږ ته یې کنځا وکړې دلته راسره ونښته ونښته ورسره کشولې موټر په موټر ته کښته جکشه موټر ځانې ورسره باندې کړې وروره په بندولو په وخت کې داس د مرمۍ وویشته خلک دا ټول دا سړی ته خلاف بیلاړ خپل کار کړ پروان ولایت مری ټوکړه خپلې زخمی ولیده وایتان راغله خپلې ټول گزارش ولیکې دا مغشپ په تیرال برسی د سایه وکړه چې را د زمينه څونه لري د زمين سایه تر راغلای دا موږ باندې ترس کړای دا مقصد دولت په سیراغ نه وای چې رانه غي مغه اوله شپه په سیراغ نور څو سیرانغله و پیغام ما ګری دی هغه د خپل کلی ختم کړي درې څلور نفر مصاله ورسره دي خپل کار کې خلاص نو تجرید دی قضیه و
دا خبرې علي چې ته وای تا ورور وشته ده دا څوک ده
دا حاجی افضل په مرمۍ وشتلای دوه مرمۍ وشتلای خلکو د ټوله دا قضیه معلومه ده
حاجی افضل څوک ده
حاجی افضل هم دمده د کلی ده کنه د زما ورور ده دمده کلی دمده کلی چې دین کای ده په لازمه کې و تر هغه لای ده دوه مرمۍ وشتلای د کشاوي موټر ته چې ځان سره باندې دی وخت دوه مرمۍ ولي خل راضی ته خلاصي راضی خپل کار
یعنی کوم مخکنه د خصومت یا دښمنی خو نه و
ایت خصومت نه ایت خصومت دا یو جوړګیر ده مصاله کړ ده مقصد چې ګل کو دې زما کولری یو څه وعده یې خی تاجدی یې ری پیسې ته واړی ایت خصومت نه ورو موږ ته پښته نه کړای شي موږ ډیر غریب خلک دي خپل کار په څه په چا سره نه کار لري نه غرض لري نه دښمنی لري دې سره کوم چای منګا درلودلې په دولت کې مخ کې واری جام کړي او مقصد یو خلکو ته معلومه دي سره موږ دښمنی لري دښمنی دی لیازې وشتلو یا کوم بده مور رسول دې ایت خبره نشته
و ستاسو ضرورت چیرته ده
شپخانه کې دا څنګه لاسر دې بستر وسم راوستلای د مقصد د هغه کې دا د شیف په چارکار کې مریضه ورکړې ده په ایمرجنسي کې بستر او بونت چارکار ته الته علاج نه شي بیا په ایمرجنسي ده بوته ایمرجنسي کې اوس پرو د پزای کې درې میاشتې بعد بیا باید ایمرجنسي ته لاړ شي بیا عملیات شي مقصد مشکلات لګ ډیر دي
دا په دې معنی چې امنیتي مسولینو د دې مسلې پوښتنه نه ده کړې او دا کس نه دی نیولې تاسو هم دا وایي
مقصد اول شپه په تیراغلی نوای چې پیګری نوای او شپه په تیراغلی مقصد وکړ ته ورته کولای چې بریالای چیرې بریالای نشته برسی د سایه کړې د غذای کې چې چړای وشتلای دالته تلی برسی کړې او نور هیڅ څوک نه دی راته یا وسکار نه د په تیراغلی بیره ما دل وکړ
اوس تاسو د امنی قماندانۍ تتلی لري یغوی درته څه ویلی
دا موږ نه ورغلی دا موږ خپل زخمی شي خپل زخمین د مار مارګیال او خپل زخمی تداوی موږ لا وکړه اته چې هغه خلک د سره همکاري کړې ده مثلا درد د دلې ور سره کړې هغه ته وسه را لګي چې زه به تاسو سره ګورم زه تاسو مولم تاسو نه پرنت همکاري کړې ده هم کوم خبره ما فاق کې کړې ده مقصد خلک ته دې همکاري کې دوستان دي نه هغه خلک ته دې اخلاص
تاسو نو څه غواړئ
من دا غواړم قومندان صاحب دا نه سره وګګی تا دا مسله ورته ولې دا سړی نه نيست
باید وای حتی موکله چه لبریالی سره چه ویل کی غیر مسئوله وسلوال قماندان ده اړیکونی سو خو بریالی نشونو د پروان ولایت د دغه اوسیدونکو ستونزه مو د پروان د امنی قماندان محمد زمان مموزی سره طرح کړه. یو کس موږ ته د خالزوی له سیمه نه زنګ وهله، هغه وایي چې یو غیر مسئول وسلوال کس د ده ورور ویشته دی. دا وایي د ساوت په میاشت کې دغه پیښه شوې، خو تر اوسه تاسو دغه غیر مسئول وسلوال کس نه دی نیولی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
بله، موږ تاریخ داسې چمانه نه تقریبا دوه درې هفتې کېږي لا زیات موږ ته د خلزي احوال راغی. د موږ اوزي چې دلته یو نفر چا په مرمۍ ویشتلی، ماښام مانځنه وروسته موږ پولیسو ته وظیفه وکړه. پولیس لاړو، منطقه د نږدې نه بررسي کړه. نو مجرم فرار کړی منطقه کې، که کله راځي نو د غله په شکل راځي. کله چې غل راځي نو دوی که چېرته لوی اطلاع اخلي، یا کوم نور دوستان د خلکو همکاري دي پولیسو سره نهایت مهمه ده. خل چې همکاري ونه کړي نو موږ خو یو اصول د دنیا هم نه دي، او د دولت هم دومره توانمندي نه شو چې موږ هر کور باندې پیرهدار وګرو. کله د وطن کې شته دي، خصومتونه دي. دا چې به موږ پوښتنه وکړو، سړی ونیسو، خصومت ونیو، خلکو نه پوښتنه وکړو، د متضرر نه پوښتنه وکړو چې تا چې وجه سوه، ولې سړی ویشته، ولې ویشته، ولې څه وجه، چې خصومت هم نه و، جنجال هم نه و. دا سړی لیوانی ده، خلکو دي خامخا څه مشکل شته منطقوي، موږ پیګیري کوو. انشاءالله دې رابطه تدبیر لرو.
د دې ورور نه، بلکې وایي چې نور خلک هم ځوروي.
کله چې اطلاع راشي موږ هېڅ چا پروا نه لرو. هر څوک چې موږ په دنګولو کې هېڅ معذرت نه لرو، خو که کله خلک موږ سره همکاري وکړي. موږ خلکو نه پوښتنه دا ده که کله دغه چې مفسد خلک یوازې دا نه، نور مخرب، مفسد، لګولګرد خلک چې منطقه ته متضرر کېږي، موږ ته وښي. نور نه کېږي، تلیفونونه شته دي، تلیفون خصوصي دي، موږ ته زنګ وهي، زما نمبر ټولو خلکو سره شته. کنی موږ د پروان ولایت کې د صندوق د شکایت صندوقونه نصب کړي دي. تقریبا ډېر ځایو کې صندوق شکایت لري، پولیسو که څوک مشکل لري. حتی موږ داسې په راډیو کې، په تلویزیون کې، تاسو راډیو طریقه هم دا خبره کوو. کنی موږ پولیسو نه څوک شکوه لري، په قد موټر نمبر سریال دې واخلي، یعنې موټر نمبر واخلي، موږ ته تلیفون وکړي، یاداشت کړي دي. موږ هغه کې زیرات کړو، ځکه چې دا جامعه ده، ار نو مشکلات شته دي. تنه خلک نه، بلکې حکومتي خلکو کې مشکل شته دي. اکثره موږ کوشش کوو چې موږ عاجز نه یو چې موږ څوک نشو نیولی. بله،
مخکې له دې نه تاسو داسې موارد درلودل؟
او ډېر زیات. دا خو افغانستان ده، ډېر زیات داسې موارد شته چې خلک ولګات، خلک هلته غله وو، رالو په دې چاکل و رباط کې. موږ چې په شوای ولو ډزې وکړې، ډزو په نتیجه کې مړه شول، هم ویشته مړ شو، بیا په دې مړه مړ سره او غل وو. بله شپه یو کور ته یو سړی وخته او چا ویشتلی او کور الاو مړ کړی وو. تېره میاشت کې موږ دوه کسه ویشتل، زخمیان و، شفاخانه کې بندي دي. دا غله دي، مسله غله ډېر زیات موږ نیولي. تقریبا 1500 نه اضافه خلک، یو نفر چې دلته تېر کال دوه کاله مخکې یو واده کې نصیب هم اچولی وو، هغه کې تقریبا 30 کسه څه مړه وو، څه زخمیان وو، هغه هم ونیوو. موږ تقریبا 1500 نه زیات مجرمین نیولي. ما وروسته هم سوارلي په سلهاو کیلوګرامه، زرهاو کیلوګرامه مواد مخدر هم نیولي.
یعنی ستاسو فعالیتونه ډېر د خلکو په همکارۍ متمرکز دي؟
دغه شک نشته چې خلکو همکاري نهایت مهمه ده. خلک باید موږ سره همکاري وکړي. چې خلک همکاري ونه کړي، دا وګوره د افغانستان تشکیلات، زه خبره کوم، یوازې د بګرام ولسوالۍ 2,60,000 نفوس لري، او زموږ ټول د پولیسو تشکیل 8 کسه ده. دا اوس د دې خلکو دومره دومره اراضي، دومره ځمکه، دومره ځنګلزات، ټول باغونه دي، دیوالونه کتاب دي. دې خلکو چې خلک موږ سره همکاري ونه کړي، دا مشکل نه حل کېږي. خلکو همکاري ده چې موږ دومره موافقه لرو.
دغه سړی چې اوس یې شکایت کړی دی، دوی څه وخت تاسو ته درشي؟
چهار وخت دروازه خلاصه ده، دوی ته هر وخت درشي.
تاسو ژمنه کوئ چې له دوی سره به همکاري کوئ، او مجرم به چهار چیرې وي هغه به نیسئ؟
افغانستان په هر ولایت کې دی، د اخیستې موږ نیسو.
کور ودان قماندان صاحب، تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 02982902.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې هم ډېری ټلیفوني اړیکې لرو چې له بده مرغه ډېره برخه یې د نامنیو په اړه شکایتونه دي. دغه روانه خپرونه هم د یوه افغان په پیغام پیلوو چې د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه د جګړو له صحنې څخه غږونه ثبت کړي دي او د هغې سیمې د خلکو وضعیت یې زموږ سره شریک کړی دی. په ګډه به وویل
مزبدی روزه کې د جنگو سره ډېر سخت پازای به دغه زموږ حال ده. خاص به سمجه کې د شاجو کې دا جنگونه دي. دا په دې روزه مبارک موږ دا چینیان دا روزه ماتنه دا د روزې دا جنگونه دا زموږ حال ده. دې روزه مبارک روزه مبارک کې جنگ حاله ته جنگ حالات ستو دا حوالونه دا پاکستان زموږ کورو وریږي. دا زموږ د افغانستان له خلکو حالات
محترم وروره ستاسو راغلی پیغام مو خپور کړ. هیله ده چې امنیتي چارواکو هم اوریدلی وي او د نه یوازې د دې سیمې بلکې د ټولو هغو سیمو امنیت ته پام وکړي چې خلک پکې له ستونزو سره مخامخ دي. اوس به د هغو نورو اوریدونکو شکایتونه هم واورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د نامنیو په اړه کړي او هم د نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په خپله د دوی څخه به واورو.
زما پیغام دغه دی چې زه د نوزاد لسرې څخه وره څخه ما اړیکه نیولې ده. هلته په ځای کې ټلیفون کار کوي. زما پیغام دغه دی، زما دا پیغام نشر کوي چې په لس کیلومتره کې حکومت دغه توپونه ایښي دي. ملکي کورونه، ملکي کلي په ټوکر ټوکر یې کړل. زما دا پیغام نشر کوي دغه ملکي خلک دي نیولي طالبان خو دي ولي موږ نور دی چې هغه مو ولي دغه زموږ ملکي خلک یې داسې را ټوکر ټوکر کړل چې کورونه یې خلاص کړل. او بیا حکومت دغسي په دغه لس کیلومتره کې اوس ودونه غاښتل چې اره مرمۍ نه منه ده. د دې معلومات څه ورته کېږي؟ موږ ټوکر ټوکر کړل دغه پیغام دی دغه نشر کوي.
زه محمد سالم د پکتیکا ولایت د ډلې ولسوالۍ د لوړګي سیمې نه په تماس کې یم. د سلامونو څخه وروسته زما عرض دا شی ده، دغه د مکور په ولسوالۍ کې اربکیانو یو دغه شان لاس اچولی ده. یو څوک لا هم ودې ته نه پرېږدي چې خپل مال په خپله غاړه کې کور ته ورسوي. بس چور تالان جوړ ده. ما د اشرف غني چې دا خواهش ده، په دغه نقشه باندې خو نه حکومت جوړېږي او په دغه نقشه نه ولس ټیکېږي او په دغه نقشه باندې نه امنیت راځي. دغسې خپل سر یې د باغچو ګمان پخان پایلوچان دي، سر اقتدار جوړ کړی دی. ولا که د یو چا ناموس په امن وي، ولا که د یو چا عزت په امن وي، ولا که د یو چا مال په امن وي، دا ټول دولت یې تر ریاست ته پورې ویني. بس دا ویل نهشته دا که غاري دا خلک وایي دا بدې ورځې کې دغه 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 تر ولایت تر وزارتو پورې دا خبرې ولاړې. حکومت هېڅ غوږ نه په باسي. په دغه رقم لاده یم په دې خبرو راډیوګانو ژورنالیستان ستړې دنیا ستړې سې. مو امنیت راولو مو دا کو مو دا کو دا که د امنیت ترکې وي او لارې وي، دا لارې خو دې ما په نظر باندې د حکومت جوړولو او د افغانستان د ټیکولو لارې ما ته نه ښکارېږي. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالقادر دی من ولایت مساکلا ولسوالۍ. زه خبرې در سره کوم. نه ته داس کار چې زما سره ظلم کوي. ما څه مطلب سینه لنګ وتا او سین پاجې نه زما تر چې کې مرګې مون نه پرې دي. مون اکثر څه ډیر پاجې مون د ډاکټر سره باندې سره ته دا غي له لرې چې مونږ د اکثر د مونږ سره څنګه چلانو چې مونږ ټول بازار ته مونږ پرې مونږ سره څنګه چلانو کېږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. دغه پیغام نشته. سلام علیکم. زه محمود د فرا د ولایت خبره کوم. د بلا بلک د ولسوالۍ دوه ټکه پروسی یو اوبه ستوپونه دي. د سیان را باندې کاریې په سوهاو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ. د امریکا څنګه دغه وله هغه بمبار لخته ورسي چې پر دغه خو دي نو هغه خو هر یو نه ویشته بې ګناه سړی نه ویشته. دا خو دا پنځه لوټې دي را باندې غورځي هر ځای چې ومشه. بیا کښکې یو لس یې کاره وله یو شل دا په سوهاو یې کاري زموږ پایسه را دې چې ګرځې د به وخت سره مړ کې چې بیا غمه. وسلام.
الو غوره
کې د ورک ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما لای پیغام دی چې دغه د ورک ولسوالۍ خلک دې په تکلیف دي. کښتونه یې وسول، زیرې یې وسولې، غنمان یې وسول، دا خلک مسکینان دي، ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مداخله یې چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایت کې چې تر قدرت یې تېره د خو ولایت دي کې نو دا حکم مشکل نه دی. سړی یو کار نشي کولای، پوسه یې نه وي، ولې بیا مخلوق در بدره کوي، ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي؟ که دې پوسه ده خو پسې وایه ښځېنه زه تاجان سواخ خپل ولسوالي ونسم، او که دې په قدرت نه ده ناکه منتکې م په توره وه اوس سیم په تورې کړي دي، هېڅ سیم نه دي کړي، افکار دې بندیان دي. دا څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالات تیاری کړي دي، ته په تیاره ته ده ولسوالي نه شي خوندي کولای، ستا اکمالات په تیاره دي، نور بندي یې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند ساکلات ولسوالۍ سره د سفرش کېم. سر ساکلا هوا ډېره خرابه ده، ډېر جنګونه پشه کېږي. ما دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو، څه وکړو؟ نو مزدوري کوای شي، نو خواري کوای شي، دغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي، که اربکیان دي، په جګو جوګو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي، آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو؟ دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي؟ پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه وډوده پر خېژي، دوی ته لنجر ولاړ دي، د طالب دوام څخه دوی په خپل لنجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی ودوی ته، که دا هم خود سرانه دي؟ دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژي؟ دا ډېر ورځ کېږي ابل ورځ دوه نفاره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره وخته اوبه ورخېژولې، آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام.
بلې السلام علیکم. خاص روزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کښې وطن کورونه ملي ملي اردو ولي په غټو توپو باندې، آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی، اشرف غني ورکړی دی، که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ په نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه. موږ ډېر بد دال دی، کورونه په لوی لوی توپو ولي، انسانان، څاروي، دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو ته ولاړو. وسلام، مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلال آباد د مارکیټ د پاره، د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره، د دواړو مقاماتو ته، د ښاروالۍ د ننګرهار ته، خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار، دا پیغام وړاندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه ایسته کړي. منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي، او چې راوځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجوی ډول سړي د خواب له منسیې څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل د حکومت لخوا څخه بند شوي دي، بل د اربکیانو لخوا څخه خلنبیر په تکلیف دي چې د کاکا یا د ماما زوی په طالبانو کې وي، د اربکیانو لخوا څخه تکلیف کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازاده کېږي، او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو چې نه ولو هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون د ولسوالۍ، سروبي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لویو ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم. ایم ټي ایم فعل بیخي خراب و، دلته مخکې در شو کار یې کوو، دلته خو اکثره خلک مسافر دي، یا په پاکستان کښې دي، یا په خارج کښې دي، یا په عربي ممالک کښې دي، د شپې خبرې کوي، خصوصا فامیلي بهر تلای نه شي، سارا ته لاړ شي، بهوځي خطرناک هم دی، او شم نه دی چې د شپې سړی زنانه او د باندې لاړ شي خبرې وکړي. دلته په سړک کښې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخیستي دي، اما کیفیت بیخي خراب دی، څو میاشت کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنی نه دایره را چې د تجربه توجه وکړي چې په ټکان لا په ورګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خطه د ښکته خراب دی. والسلام
زما پیغام رحمت سره چې ونه دا دی چې په څو ځلي زمر مشران اجر ونه ته هم څه لري زمر څنګه د کندهار ته میوې د مارکیټ څنګه تقریبا وو اته مې کیږي زمر مارکیټ د حکومت لخوا ته خصوصا د اول ساروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګه زړه والی څخه د دې څخه ډېر سوي دي هغه لخوا څخه قذب سوي او هغه ودرې دي هغه په واسطې موږ ته بل مارکیټ نه جوړ شوی موږ سوای د شخصي سره مارکیټ ته ورته هلته زمر خلک نه دي زمر خلکو تختل لګسن خرم ځکه دا تر یو لږ هغه باندې د ولسمشر اشرف غنی همدارنګ اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله السلام امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسیدلي دي خوست کندهار کې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قومندان لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کیږي هغه تمر مثلا درواغ وایي راکول کیږي نه امضا کیږي سبا امضا کیږي د کندهار کې یو ځله حاکم کړی چې د ولسمشر کرځي کړی د هغه د ولنف د فلات کې هیڅوک په کندهار کې د هغه څخه هیڅوک واک نه لري چې بل تجارت لري محمد خمخ بوزي چې وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاسون کړی هغه چارواکي ته کړځي چې موږ په کندهار کې هغه د خلی رسیدل چې ودانۍ شخص په کندهار کې پاتې هغه څنګه لازم دي موږ غواړو چې هغه هم د خلی رسیدل چې خپل کار یې تجارت یې لازم ځکه زموږ خلک وو ډیر مجبور دي نور نه کولای چې دغه مجبور ته هم کښینی نو موږ مظاهره هم کړی په کابل کې د کابل پارلمان مخ ته موږ هیله دا ده چې شرف غنی خوستانه او زړه پر کندهار باندې فشار او هم دغه زموږ د حال کې ونه د الله سامان.
الو السلام علیکم زه روزګان ولایت کې زاد ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لای ډیره بنده ده زه د دفاع وزارت او کورنی چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لار خلاصه کړي او خصوصا د چيلي کومندانۍ امنیت دا څنګه کومندانۍ نه د غزه ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ یو دی هیڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ د طرف تماس کیم همغه خواهش لر دولت دا ده چې دا زغه د رسمه پاملرنه وکړي ورور شل شپې کېږي ورور په شپې کې لارې بند دي ورور مخالفین له خوا ورور جنگ او جریان زیات ورور جنا مرکه ولسوالۍ ته بازار ته شي نه داخلي ورور روزه راغله ورور قسم خدای کو بازار کې شي پیدا کیږي ورور موږ له دولت نه دا خواهش لرو چې ورور سم اجرستان د رسمه پاملرنه وکړي پرمختګ دی وکړي ورور او یادې سکوت کې والسلام به احترام.
زه د ولایت د لوګر د محمد اسیل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ما غوښتنه له ملي پیوستون نه دغه ده چې د مدغې د ولسوالۍ د دفتر د حساب تنګې پیسې کمې دي. دغه د موږ لږ باغونه ډېر دي لښتینه ته پخېږي دغه که تاسې موږ ته نه راکوئ قرض خو راکوئ بیا به په کرارې موږ درکړو په 100% کې بېرته له موږ وګرځوئ خو دغه لښتې موږ ته پاخه کوي د موږ نژاد ځمکه ده موږ ټولې اوبه ضایع کېږي. دغه د معلومې دي په یوستنه دغه غټه غوښتنه ده چې باغو تر اخره پورې موږ ته لښتې پاخه کوي که ناغ دی نه راکوئ قرض خو راکوئ چې موږ خو اوس کار پرې وکړو بیا به پیسدي بېرته راشکه وګرځوئ د کال پیسدي راباندې کېږدئ بېرته یې راشکه وګرځوئ فرق نه کوي خو اوس حالا موږ ته دا لښتې پاخه کوي نور هم په مخه ښه.
السلام علیکم زه حیران په کې احوال یم او جمع ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام ده او جمع د افغانستان د د مهاجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري او په پاکستان کې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کېږي هېواد ته او نو دلته د کوم خپل جي سرنوشت لري دی نه تعلیم شته نه جای شته نه کور شته نه کلی شته هېڅ نه شته او د دې د کارتو موده باید نور هم وغځولی شي او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي او موږ د پاکستان د پولیسو نه ډېر په عذاب یو. زه تازه د پاکستان راغلی یم دا مې خواسته تاسې زما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوري نوره ډېره مننه مهرباني.
السلام علیکم روزګان ولایت شیراسه ټول شالې چې خبرې کوم
زما پیغام دا دی د حکومت څخه زه غواړم چې دغه د شي د خاص ورشوالي منې لارې شا خوا مشره دي لارې پر بند دي روشه مبارک میاشراله نه پټه نه غوري نه ګاز نه چاوي نه بران نشته شي د خاص ورشوالي کې نشته حکومت خپل ځان تر سامان وایي دل په کتاره چې روای شي وایي دل طالبان ستیاي طالبان پر موږ لارې منې کړې دي اشنا باندې سلما دا هیله ده یعنی دغه ورشوالي کله خو خوشی کی یادی حکومت سره چیر کی ملی اردو و دین شي ملی اردو وای دلم جنگ نه کی وای دل ما شي وای دل زان سره طالبان شری وای دل طالبان شاه خلاری بن کړي دي نه تی په دنیا شي مونږ په زموږ چاره خص مور ملکان د دوه سره تر فونان دي ام دا خو سره تکي ما پر سره تکي و سلام
و علیکم سلام دوستانو ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه هم دومره و د باید یاد کم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول شوی پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ را واخلئ. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو پته مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.